زیګر څلور بجې شپې د خبرونو تر 15 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره پوري ورکو شوې ځانو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورو. په مهمو راپورونو کې دا راغلي چې د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ. د هماره چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 15م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاریو او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبري جوړي د امریکا مشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت تا نادره ټلویزیونی وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 9 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسد الله لودین دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت ښه زمینه برابر شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له ټلویزیون سره د اشرف غنی شوی مرکه تحریف شوې ده او یونما د جګړې له کیلو غاړه وغوښتل چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. ښاغلی غنی چې نن له یوې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې څخه د 400 خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي. اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ. دای وای استاس پوراند به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي. تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او خچا پریال مساعد شي. په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی ویل چې د خزینه پولیسو د جلب او جذب کارونه یې ګړندې کړې دي. بلخ د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوی مرکه تحریف شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې مشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی. له دې وړاندې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له ویرسنی سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوخو په منځونکو بدليږي. خاغلی هاشمی وویل چې ولسمشر غنی د اروپای هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپلو اتباعو په څیر چلند وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د یوې انتحاري حمله مخه نیولې ده. له دغه ریاست څخه په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دوه حمله کوونکو هوډ درلو چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته رسیدو مخکې ونیول شول. په خبر پانه کې راغلي چې دغه دوه کسانو له چاودیدونکو موادو سربیره و ملي توغندي هم له ځان سره لیږدول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د جګړې له کیلو غاړو غوښتي چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای له مرمۍ ورولو ډډه وکړي. یونما په یو خبر پانه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وژل په کلک غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته غرامت ورکړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ د ملي اردو لخوا پرې هجومات توغندی ولګي چې لس ملکیان پکې وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پیښې په تړاو د ملي اردو درې منسوبین نیول شوې دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي هواد یې له روسیې څخه د تیلو او غازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. رجب طیب اردوغان د څرګندونې د ترکیه لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او غازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه د غازو له اخیستلو سره موافقه وکړه. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود طغلو آذربایجان ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکي په یو چاودنه کې ووژل شول. د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباو د سیمه کې چاودنه وسوه. دولت پلوه ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوي در روان میلادی کل په پایل کې شیا حوثی یاغیان لادن څخه وویستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکیچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپوټو کسانو په عدن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الوانی ووژل. قاضي الوان په دې مشهور چې د القاعده سخت روزه وسله والو ته د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساری ټلویزیونی وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوال برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمل بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما دا وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلې دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي دا 23 سید رضوان فاروق او د هغه د 23 پاکستاني ښځې تاشپین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سی وی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبه په ورځ تر هغې ډله ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یوه سړی د چړې په ګزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د میترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بیړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 کال کې د برېټانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 11 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 9 ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمعې نه وخته په کسپین سمندرګي کې د طوفاني هوا له کبله د تیلو په یوه کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماتیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولتي کمپنی وایي چې 2 کارګر د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دی چې لا هم د وژل سوي او ټپیانو دقیق شمیر نسي تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل دا خبره رد کړې ده چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاري او د غشان د ګډو ګوښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي.
البته که از کنفرانس های مهم است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینی مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچو تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمی، مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمه نیمه تر ډېره د ورکو شیازانو خبرونه ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو یو شمېر لوړپوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ژوندي پاتې کېدو د ثبوت لپاره خپور شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خپور شوی غږ د طالبانو د مشر دی او کنه. طالبانو دغه د 14 دقیقو صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر لوړپوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړپوړي مشر فرانس پرست ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې د اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د ده قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور د ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیچ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. د دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په ځنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغیز به زیات وای. د یادونې وړ ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په پنځم کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کانفرنس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په دا شان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي پکار ده چې ګډون د لازمو تیاری سره مل وي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې ترڅنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهمی است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبند سیمه ییز اتصال یا نښلونه ده، چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي.
خصوص حکومت وحدت ملی سری بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولس مشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر ویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې د اسیا د زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپوه روح الله امین:
شرکت د دې کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکي تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر لاره هندستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خندونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستيال خان جنرال کوزی د اکشمې پرس په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګې بندر لاره مڼي او چهارمغز هندستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت له امله شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونی چارواکو ویل په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونی مرستيال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لاره هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لاره د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک ټک کړي.
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې راپدې خو دا ستونزه نه ده خبر شوی. ستونزه زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخت ضربه لري ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صدرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د منو په ګډون تازه میوې کې 100 میلیون ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواری ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان لاله د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچي لاله څخه 80% د ترانزیت هم کم کړی دی. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزه د دغه وزارت سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندې له سوداګرۍ او صنایعو خونی څخه وښتل چې خپل ستونزه د یو مکتوب لاره دوی سره شریکه کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی دی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. به له شکه د مردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزه حل کړو. ډاډ منیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین بهر ته د افغان محصولاتو د لېږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیری کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریز اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریز خپل کړي. صادق رښتینی په اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستانی کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت ته هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصر الله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستانی کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا سلويش د جنس یا سلويش توکشیان موږ پاکستانی راوړو، نو هغه الته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته موږ په وطن کې استعمالیږي د موږ ګټلې دي، یعنی موږ وچه میوتلې ده، نندې میوتلې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلې دي. موږ افغاني چا نه دی وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی الته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداري ورکړي چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداري کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریز غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پایبندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي، موږ ولې په کالدار خرڅو؟
چیرې د ښځو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سرا په سره وټکې کالداري کې په کالدارو بیا د هلته خپل لا ورته راکړه کوي له شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوي د فرمان حکم او زور په واسطه انس کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دی یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې تاړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند اخیستې، په سلګونه کورنۍ بې ځای شوې، زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شپه د توپونو او ډزو غږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکي وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو له امله اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشه او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچرمینی کوي. دی وایي باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسیمو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړي دي. هغه وایي کامنیتی ځواکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استالکسی
دا غار کومندان نار پوسټا والا وسکوال چې دلته د ماسک وردا چې د مخفله پوسټا وسه دي ان خپل د پوسټې من کوونی سم کړه دا یې خېدې بل او پردار ده 52233 ورته نه چې دا تمام ورځ 50 نفر مسو
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلې دي. خلک وایي کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې ډزې دومره ډېرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلی دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه شوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کړه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټک طالبان پر وکړي دوی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي که جنگ پر وسی که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه پلرو چې دی د خط وساتې ترې وخت پر
لدی زید امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړی کرښه د پیریدونکو مرمۍ لمبی لیدل کیږي. د شپې چپه چپایی دلته د پرتی ویری حال راشي، سپینه غاپی او د چرګ اذان نه اورېدل کیږي. د تک شنه اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکرې ورختا معلومیږي. شکری وایي جنگ د ژوند خوند او رنگ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکری وویل که ناامني داسې پسې وغځیږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه برنیولې وي، د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکشي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی عملا کړ د څه ساده هغه د یوې خوا ټکان دي. هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دې خوا غورځي یا دا اګایز ورته کړه کړي وي او همداشان چې دا وچ اوانونه دي وچکیا اوانونه دي چې دا اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلومه شامیان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلته نږدې دي. د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډلې زی او پر دریو بجو بل ډل راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بردون ته دوام ورکوي. په کورونو کې تیر کښونه جوړ کړی دي او د هغو څخه په استفاده موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمهیز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خراب بیروبار څخه ډک کو اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنگ اخیستی دی. محمد علی استایب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2089 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چي د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو پیلېږي او د ماخام په ختميږي. خو د ماخام لو د سهار تر پورې په همدې صفه یعنی 2089 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو دا به ویم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غار ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غار ټیم لخوا د 15 در شو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریز پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړی. وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش د خېشوي صالح محمد صالح د ورور کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونی چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جرمني له دوی چویلې ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د جګړې لشکلو غواو غوښتنه کړې چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هوادي له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو 14 کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یو کمساري ټلویزیونی وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د نه وشت نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغه وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په دیرشم پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو درې مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته همداراز وویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالۍ کې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د دې په خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدي رحمتي، محمد او محمد یوسفي د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. تاکل شوی د پاور لفټینګ وم پړاو سیالۍ د روان قوس میاشتې په ولسمه پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20 د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز او ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب ول وخودل. د اسپانیا د لالیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې ریال مادرید ووتوانید چې خطافه ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته دیرش امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره یو یو برابر شو. بارسلونا سلور دیرش امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د ازادي راډیو لارې مو وروستي سپورتي خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنطقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه څوارلس ستنه وژل شول. تفصیلی نوری اس نوری وړاندې کوي.
مو قوی او مقاوم یو او لترستانو به او نبیری ګوډه څرګندونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل اونی زوینا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بخی امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطی ایدئولوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او کدا سی وی دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ لکلونو پر تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطی مفکورې ته مخه نکړي. موږ پوهیږو چې داعش او نور تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونت ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او څوارلس تنه یې ووژل. دغه ښځه او میړه یې د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونۍ وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه:
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنې له جنګي وسلې څخه کار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر براک اوباما به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت په ټلویزیون وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت هم. د خوست ولایت نادر شاه کوټ سپیری او شمال ولسوالۍ قومي مشران وایي د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خواره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغه برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي د ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دومنده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سدخل نه بهتره شي. دا ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړي کله وتلو سمر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کاکه تیارو دو د تعلیم د واجنه تیارو دو چې می تعلیم لري نه چې څوکم پکیم شکل تشویقي په هغه طرف می خسرونی.
د زدرانو دی ویبل ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون د ودانې له جوړولو څخه له دوه کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شو او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته ایبا 25 بستریزه شپخانه په ډیر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکی صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نظر شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بل دا چې ولته ځنې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل وړای دی، تشکیل شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا تشینل دل کی.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې یادوي.
سپیر یو د سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده، خو مګر دولت هیڅ توجه نه ده کړې. د سړکونو نشتوالی، د کلینیکونو ته نه رسېدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزي یو کلینیک موږ لرو، نوره په د سپیرې په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د 1.5 کیلومترۍ د مرکز نه هم ځینې سرحدونه لرې پراته دي.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولي او وایي چې د هغو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
وخت په افغانستان کې 4:40 او 40 دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. د دې وروسته د ورکو شوې اذانو پروګرام واوري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې د ورک شوي په هکله څه معلومات پیدا شي نو اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شویو عزیزانو په هکله هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته یې سلام ویلی دی، د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نه ول، هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالیږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډ وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4:00 کې تکرار، د دوشنبې د سهار په 8:00 کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یوه سپینګیري په هکله معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګیري په هکله کومې چې دی لټوي، داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي راډیو کې پیدا نه کړ. خیر دی وي، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو، کېدای شي چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي. خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل استوډیو کې یو اعلان کړو، د ورک شوي اعلانونو په دغه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مسره یو کس ده، د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، 55 کاله عمر لري، او همدا قسم ته تاسو ویلو چې 43 کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته د سبو شته ده، که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله څه معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. 00903 دا د افغانستان کوډ ده، 0815 1859. د تلیفون شمیره به ور بیا ووایم، 0815 1859. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو په هکله معلومات خبرو. ګران دوستانو، اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرېښه و چې ما یو تر ورک شوی دی چې په خپې ګډ دی، او ما د تلیفوني شماره دا 0301 او 303 یو سلو یو او کولای شي دا ورور که زما غږ واوري ما سره په دې ټلیفونو ارتباط وکړي زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپینګری دی چې هغه عمر د شپېتو کالو دی په خپې ګوټ شوی دی خپې ګوټ دی دغه چا په خپې نشته که دغه ورور زما غږ واوري او دغه ورور په هغه کې به زه ده ته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 5. تاسو مونږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دوغو ټلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاورو ته سپارل دي. د دوی په اړه هم معلومات دي. راځي چې دغه ټول ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهر رحمان دی. د پلار نوم یې حاجی صاحب مجاور. د ولایت کاپیسا ولسوالۍ الحسن نړۍ کې نیولې ده. زما رول محمد الیاس الیاس دلس کلنو او مشکی کی کابل نو رښوې ده. لکشن د زمي تکلیف هم لري. کچا ده د محمد الیاس نو معلوماتي نو پدې شماره رنگ و هي 09 00 20 00 9 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20
الو سلام علیکم. نوم می صبغت الله ولد احمد علی یو دانا سوا ورور عبدالباسط ولد قیوم ولایت کاپیسا ولسوالی هلرسای قریه اسپی چایخیل که پیدا کرد په دغه شماره کې مونږ ته تلیفون زنګ ووهیم 0911 917 5845. کوم شوی ورک شوی دی په تهران کې څلور ورځې کېږي. که پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمد جمعه د کمیار د ولایت خلاصې سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د شیریناغا په نامه د شین شکر فرایچې سره مدرکه شوی دی. د هلمند د ولایت دی د باغلا د ولسوالۍ. هر چا ته که معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي 0 1 4 10 2 5 8 1.
السلام علیکم. آزادی راډیو و کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما دا یو پیغام نشر کړي دا د ورکې اعلان دی. زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني د عصبي تکلیف له کبله شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوضې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی. نسواري خالي هغه چې په لاسو جنجران هم زړیږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه تلیفون اړیکه را سره ونیسي 0 1 4 6 2 8 10 بل شمیره 0 1 1 5 10 5 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 6 2 8 10 0 1 1 5 10 5 2. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم دغه یو اعلان ما ده نشر کړئ چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککرکې د کلي دی. نوم یې عبدالغني دی. د شاوخوا د 15 کالو دی. یوه نیمه میاشت کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کې له درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. د هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري یا دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي 0 1 4 4 4 8 2 1 0 0 0 1 4 4 4 8 2 1. صفر زما پیغام زما دا رادیو کارکون خدا غشیله چې دا پیغام دوه درې واره نشر کې نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مسلمه زما یو د نوروز په نام د کریالی دی د عبدالحکیم زوی دی. ډېر وخت کېږي چې خپل د کور نه ده راکړي هېڅ طرکې نه راته معلومېږي. که هر مسلمان ورور د کریالي په اړه کله معلومات ولري یا د مړه یا د ژوندي پر دغسې میراج ما ته زنګ ووهي او یو مهرباني د ازادي راډیو وکړي که دوی ته د پیغام راړي زما پر دغه نمبر کې ما ته معلومات راکړي ځکه چې دلته ازادي راډیو سمه نه اورېدل کېږي. والسلام.
زه عبدالمنان نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور د عصمت الله په نامه ملي اردو سرباز کې و. هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې موږ سره اړیکې کښته شوی دي. هلمند کې وظیفه کوله ولسوالۍ سنګین. که چا هغوی ملګرو سره که چا سره معلومات په دغه ټلیفون شمېرې سره ورته زنګ ووهي 0023200 نه په دغه اړیکې باندې موږ سره اړیکه ونیسئ.
السلام دا غاډر راډیو ویډیو کارکون ته سلامونه وکړم. سلام عمر د نړیوال د ولایت د بیسودو له سوالې د پیروړو کلمه خپل پیغام ساتوم. زما ورور چې بلال نوی دی عمر تقریبا 13 کال دی. له سوال له میاشتې له کور راایست د کور د دره کښې که هر چاته بلال ولد غلام صدر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2. والسلام. هیله لرم چې زما پیغام دې نشر شي.
انم الله يم د خنار ولایت چمیداری و سوارینا اورورا مون یو واره مکه تخپل پیغام سب کړي او ازادي راډیو کې مون سره یو اورور چې په پوسټ کې په پولیس ملي کې او د رحم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر له شر کلونو تر یې شو پوره انځه کال کې مون سره پوسټ کې او بیا دا لوی اختر نامخ کې شهید شو مو خاورو ته سپاره دی. دا ورو راحت چایي په دغه اړیکو دې مونږ سره تماس ونیسي 0 4 4 8 2 5 3. بل شمېره ده 0 4 5 4 5 0. او د افغان شمېره ده 0 1 1 3 4 9. والسلام
لد ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. شخصا امید زی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوم. زما اعلان نه خبره یادت ما اعلان خپل کا. زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان دی ولایت د فائده زرقانه قرنی څخه. ما یو زوی دی عمران په نامه سپارس کاله عمر یې په 15 کاله کیږي چې ورڅ وایدا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای. هر مسلمان سره کوي او لچا سره کپ داخله او خارج کی او یا عمران خپل اوري مون سره په دې نمبر په تماس کی سي 0 9 3 4 2 5. عمران نومیږي د امیر محمد زوی دا سینې ورکول کی. والسلام.
سلام علیکم. زه د فراد ولید بل ابو ګل سالی د چکا د سیمه زما د کا زید د زما د کا د زید د درې ورځې کی ورس نوم یې ازراته کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وهئ 0 8 0 4 5 1 1 0. والسلام.
زه د غورک ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپارې. نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 8 4 1 1. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 4 8 4 1 1. والسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه.
بله سلام از دې دیاکتی ولسوالی دې انشابدین بابا دې کلی عبدلانان خبرې کوم ما یو رو نه درکښوې ده چې پنامو دې مؤمن ده د شپغو کله کې ایران ته کله زاد لانان یم یو رو یم دې مو دې پلانوم په نامه ده کا ده دې مو دې بلورو نوم مالی ده دې بل ملک ده دې مطلب نوم خپل مؤمن ده ایران ته کله شپغو کله کې نه درکښوې ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې څنګه مشترګراسي خپل لاس باندې مطلب دې هغه باندې نوم مشترک راي ده کله شي شاده سم معلومات مختلف دې شماره باندې زنګ وو یي 00 واو یا درسل یو پینځوس دوه شپې ته کچا دا معلومات دې شماره دې مونته زنګ وو یي
زه جانان د چکاوت خبرې کوم د پراده ولایت څخه د پرارود ولسوالۍ د چکاو د کریته موږ یو نه پاره ده چې د کازګوز دوی د حضرت نمیږي د څو شپې کې نه درک دي هر څوک چې دغه لري درک موږ ته دې په دغه شماره زنګ وو یي 0 0 8 یا و بیا 2 2 بیا ته بیا یو مینه و سلام نزادی را دوستمنن
سلام علیکم ز دکابل له ولاد سروجی دیول صالحی ذاکر نو می جما ما اترو د در سال مخ کې د پدری سوالات کې اوسې د دې د ترښت نه دي ما سمانو درښت په چاته د بلا منګل په نامه معلوماتي نظام نمبر واویا سپر واویا نه نوی دوش پیت تالور تاوزواویا نمبر دا دی پلکرخی پوزانی خاکیو سیگم نو دا نمبر دا جزاگ روی و سلام
خلی سیدرو پیما دا پکیا ولیت چخا زمایا و ترز و رکشو دی تاکریبا پینزکا لکیگی دا نوم یې د سمی غولا د تلیفون شمیره مې له سیب پر وسته او نه نوي نه هتیا دواتیا څلور پنځه و سلام
سلام علیکم زه محمد وطن دوست زابل ولایت څخه دا خبره کوم ما یو ملګری ورته د عبدالبصیر په نامه ده تقریبا درې کال کې دې کار کې اندې دې شماره یې و دې څنګه سواتیا د یو ځل لپاره بیا چې پراویا سرویس و دې څنګه سواتیا واچا کندلې پردیش مہاراج څنګه سلام علیکم
زه حاج شه محمد زابل ولایت څخه پروګرام کوم ما یو راغله د امرال تعالی راتګ سره ورسته ورکو د نیم محمد نور ده کار چې معلومات دې وکړم نو سلام ده په دې نمبر دې کوم څه تماس ونیشي
سلام علیکم زیره پارک یم مسلمان رو دی وی نه وی پیژنې بازینه خیدا دي درمیانه قد لري سرګي تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ غته مخ ته بشوي د تاکر او شهيده درې زما خپل لري او یې باندې ولان دي د مخ دي پلان د شماره دي څنګه کې یو خپل درې لک افغاني اجازه ده تاسو کړي شمیره ده تر وسته پنځاویا راځیا تیر
زه د کندهار والا د میوند ور سوال خبر کوم ما یو ور دی د ان حاجی په نامه د می چې کی چورک دی د پنځول سوال له کې دا غوښمه نه باندې اته دونه اته اشپز اته اشپز ته لور اشپز دا د مرام باندې بای تر و یا سلام علیکم رحمت الله ازادي یو ته ما دا پیغام پیرته وسلام
نور احمد احمدیان د کندهار استاذ ما دا ما دې نظر ګل په نامه دا درې مې شکیل د کور تر درکه شوې دي که څوک په اړه معلومات لري از موږ ته په دغه کلی فلش وړاندې کوي چې څه پراویا ندیش نمې درې څه وشکو شپه ته مننه
زه محمد علام افغانم پاکستان څخه پنجاب څخه سره خبرې کوم زما یو راغلی تقریبا 2 کال کې د کور نه درکه دی که د چاته د په باره کې معلومات وي په دا نمبر دې زموږ سره اړیکې ټینګې کړي د وراره نوم دې استاد محمد د پلار نوم دې عبدالغفار عمر یې 12 کاله ټلیفون نمبر درته تکراروم 0 0 3 8 8 5503 شماره بیا تکراروم 0308 ودیش 5503 که هر چا په دا شماره مفصله په باره کې معلومات راکړي یو لک روپۍ به ورته انعام ورکول کېږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد، دا دوه کاله کېږي د فراه څخه مې زنګ وهلی د فراه څخه، که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي 0308 93 95 بیا به شماره تکرار کړم 0308 93 95 که چېرې چا پیدا کړي یو لک افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. سحر لیوان